ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه و منئ. د سر موضوع په ډیر اسمل خان کې د پوس په یو قافله د هاغه ځانمرګي برید حال دی چې پکې درویش فوزیان یو بل شوی دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي. کتر پای را سره پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خو اول د شپږو بجو خبرونه. د مشال خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې ځانمرګي برید درویش پوځي سرتیري جوړل کړی دي. په ګلګت بلتستان کې د وورې ګټ را پریوته چې پکې نه کسان مړ شوي او 25 جوړل دي. او اوکرایني پوځ وایي چې روس په بخموت او خاریکی تازه بریدونه پیل کړی دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې ځانمرګي برید ګڼ پوځي سرتیري جوړل کړی دي. په ډیر اسمل خان کې استخباراتي چارواکو د نومونو سرګندولو په شرط مشال لري وته وویل چې نن سهار د امنیتي سرتیرو یو قافله د ډیر اسمل خان څخه د جنوبي وزیرستان اسمان منځ سیمه پر لور روانه وه چې په هتیاله سیمه کې ور باندې موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. په برید کې درویش سرتیري جوړل شوی دي. چارواکي وایي چې جوړل کسان د ډیر اسمل خان پوځي روغتون ته وړي دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. بلخوا د ډیر اسمل خان پولیسو د بمونو شنډولو ډلې مشر نایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې دوی ته کوم ثبوت په لاس نه دی ورغلی، دکه چې هر څه پوځ له ځانه سره وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی په 23 شمالي وزیرستان کې ځانمرګي برید د سرتیرو په ګډون 4 تنه ووژل. تر دې دمه د یادو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د ګلګت بلتستان په استور ضلع کې د واورې ګټ را پریوته چې پکې د ماشومانو او ښځو په ګډون 9 کسان مړه شوي او 25 جوړل دي. د پاکستان ډان رسنۍ د دیامیر پولیسو مرستیال مشر توفیل میر لخلی وای چې نن سهار وختي د سختو بارانونو له کبله په شونټر تحصیل کې د واورې ګټ را پریوته دی. نوموړی وای په پیښه کې له کشمیر سره تعلق لرونکي کورنۍ زیانمنه شوي. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید په خپل یو ټویټ کې پر یاد پیښه خفګان ښودلې او ژغورنې ادارو ته امر کړی چې زر تر زره ځان د پیښې ځای ته ورسوي. خو پاکستاني رسنۍ د دیامیر د پولیسو د مرستیال مشر په حواله وایي چې پیښې ځای ته په رسیدو کې ډېر مشکلات دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې 4 کال په مناسبت غونډه کړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نور یو شمیر مخکخان د مئی په 26 د تخیلو خړ کمر ته ورغلل او هلته د وجل شو کسانو لپاره دعا وکړه. منظور پښتین غونډې ته په وینا کې خپلې دعوې تکرار کړې او وی ویل زدرا 19 زیږیز کال کې په خړ کمر کې د امنیتي سرتیرو په ډډو کې سولیز مظاهره چانو ته مرجوب لا وړېدلې وه. د 2019 زیږیز کال د مئی په 26 په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډډو په پیښه کې 15 کسان ووژل شول او د 10 زیات جوړل وو. د پاکستان پوست تور پورې کړی و چې د پی ټی ایم غړو پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري جوړل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 3 کسان ووژل او 10 جوړل شول. خو غورځنګ دا تورونه رد کړي او ویلي ول چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیري رو د ډوګه مچا مدخلو ناستې تا ورتلون کې قافله ودروله او رستي ور باندې ډزې وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مذاکراتو خواس کړي. حکومت وایي نوموړی د مذاکراتو موقع له لاسه ورکړي. عمران خان پرون د فرانس اصلي رشت په نامه ټي وي چینل سره په مرکه کې وویل په فوري توګه د خبرو اترو خواس کوي، ځکه چې داسې روان دي دا حل نه دی. عمران وایي اوس باید ټول ادارې له دوی سره کښېني او د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. بلخوا د حکومتي ګوند مسلم لیګ نواز مخکښ خواجه سعد رفیق وایي عمران خان د مذاکراتو د لارې د ستونزو د هوارۍ مهمه موقع په خپله لاسه ورکړه. سعد رفیق پرون په ګجرات کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې وویل چې کله دوی د تحریک انصاف له مذاکراتي ډلې سره په خبرو کې دي، دې نتیجې ته ورسېدل چې انتخابات د روان کال په اکتوبر یا نومبر کې وشي. نو عمران دغه وړاندیز رد کړ او ویل چې انتخابات به هرومرو د مئی په 14 کېږي. او رسته خبر دا چې اوکرایني پوز وایي چې روس په بخمت او خارکیف تازه بریدونه پیل کړی دي. د مشال ریډیو اوکرایني څنګه وایي اوکرایني پوز نن ویلي دي په داسې حال کې چې په دونسک کې د جګړې په مرکز بخمت خار دننه او بهر جګړه روانه ده. روس پر دې ویجاړ شوي خار او د دې غیر چاپیره سیمه باندې هوایي بریدونه کړي دي. سیمه ایز گورنر نن د مای په 20مه ویلي دي چې خارکیف سیمه کې شپې مهال یو کلی باندې میزایل هم داخل شوی. د دې خبره په برید کې مالی نقصان شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. د دواړو خواوو ترمنځ دا جګړه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د مای په 26مه روس د اوکراین په یو شمېر سیمو د راکټو او ډرون د لارې درانه بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا خبری غړی ده. د دې خبری غړی کتر پای را سره پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم واوري. په ډیر اسمل خان کې د پوسټ په یو قافله باندې ځانمرګي برید شوی دی. دغه ځانمرګي برید د پلټون کې د یو ډلې یو چارواکی عنایت الله وایي
اوس کا ماتا بیٹی والے ملاو دی آ مجھے تو کہیں چورا ایویڈینٹ سو موکی اچ شینستا اٹول آر بی والا وڑی دی.
پرون په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیخي سلورم کال ولماندل شو. په دغه موقع منظور پښتین خپل پلویانو ته وویل
دا ظالم دا ظالم مایل وو په دې نارا کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوون کوي انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي.
د غږیزو پیغامونو د افشا کېدو په اړه چې کوم کمیشن جوړ شوی سپریم کورټ هغه د خپل کار ودرولی دی. خو په دغه لړ کې چې آیا لیک شوي غږیز پیغامونه آیا قانوني دي او کنه یو کارپوه وایي
خو هغه روټین کې زما ستا خبرې دي یعنی ته لګیا په ټلیفون او هغه ته لیک کې ته د مخکې تصدیق وکې او هغه دغه خلاف بیا سبا استعمال چوکړه تا دا ویلو.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com او د دې ترڅنګ په ټولو ټولنیزو پلیټ فارمونو تاسو زموږ د خبرونه اوریدلې هم شی او د دې ترڅنګ زموږ ویډیوګانې او انځورونه هم کتای شي. ورته د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې ځانمرګي بریدګر د پاکستان درویش پوځي سرتیري جوبل کړی دی. دا برید نن سهار په 9:30 بجې د ډیر اسمل خان په هتیاله سیمه کې شوی دی. د برید ذمہواري لا چانه ده منلې. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید ناورو.
مشال ریډیو چې په پاوزی کنوایی بنے ځانمرګي برید په باراک شي د ډیرا اسماعیل خان پولیسو د بامونو شانډ کول سکواډ مشر عنایت الله سره تماس ونیولی. هغه یو ویل
اوس کا ماتا بیٹی والے ملاو دی آ مجھے تو کہیں چورا ایویڈینٹ سو موکی اچ شینستا اٹول آرمی والا وڑی دی اور آرمی والا وائی چی دا خود کش تا دا خبر علاقے لگی دی پولیس تا بیڑی تے اچ شیا والے کڑی نہ دی چی دا کم شکاری لگیا دا کہ دیسی چی خود کشی پر چی بلکو سنٹر تا ہوتا لگی دلے دا
چارواکیو دی نوم نوش والے پا شارت مشال ریڈیو تا ووی چی زن مرگائی برید کاوین کائی پا موٹر سائیکل سور و او پاوزی کنوائی کشی دیو ٹرک سره چودنا وکړه چې په نتیجه کې پوځي ټرک ته د نقصان رسیدلې سره په ټرک کې سور درویشت پوځي سرتیری ژوبل شوی دی او ژوبل شوی پوځي سرتیری د ډیرا اسماعیل خان پوځي هسپتال ته رسولی شوی دی چیرته چې د دوی پوځي سرتیریو حالت خطرناک وشول شي. چارواکیو دا هم زیاته کړه چې په پوځي کنوایی باندې ځانمرګي برید نه پاس په سیمه کې پوځ او پولیس د لټون عملیات پیل کړی دی خو لا تر دا وخت پورې څوک هم گرفتار کړی شوی نه دی. په پاکستانی پوځ د ځانمرګي برید ذمہواري چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوا پلسنی مو بجو پختنخوا کلی پکلی پا یوا بجا تانده حلی پا دونی مو بجو روختیا او درملنا پا دریو بجو دمشال مرکا پا سلورنی مو بجو هارون باچا هنری گڑی پا پینزو بجو
اردن کتاس مشال ریڈیو تا وگی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د خړ کمر پیخه کې د دوی پورم نه مظاهره کوونکو باندې ګولۍ ورول شوې وې. خپلو شهیدانو ته به انصاف غواړي او قرباني به یې هېرې نه کړي. غورځنګ د مئی په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د خړ کمره پیخې په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورځنګ نور مشران هم ورغلي ول. عمر وزیر پې نور تفصیل لري.
دغه غونډه له د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکوونکو شمالي وزیرستان ته تللي ول. دوی د خړ کمر پیخې وژل شوو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته یې دعاګانې وکړې. د مئی په شپږویشتمه کال 2019 کې د تاخیل خړ کمر سیمه کې د غورځنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوستې سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر شلو زیات ژوبل شوي ول. فوز ادا کړې وه چې د قومي اسمبلی استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوسته ډزې کړې وې چې فوز په دفاع کې وروسته ډزې کړې. خو غورځنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتین دغلته غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي ووژل شول. اغوی ته به هرو مرو انصاف غواړي.
دا د امن غوښتن وو، دا ظالم ته ظالم ویل وو. په دې لاره کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي. زه ورځ د رمضان په روژه کښې په دغو پښتنو باندې د پاسه فایرنګ شروع کړو. ویشتل یې مخامخ، دوی تش لاس وو، دوی ماشومان وو، دوی ځوانان وو. د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپلو مېلمنو ته پیش کول، هغو ګولۍ یې پرې ورولې. بیا یې چې څوک نیولی شول هغه یې ونیول.
پښتین خپله وینا کې دغلته د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلی شي. د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروري دي.
زموږ ملګري د یو فکر لپاره شهید شوي وو. د دې به یوه ورځ خامخا نتیجې راځي. موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړي نه دي. خو که چېرې دا تحریک یو ښه مقام ته رسي، ستا د پښتنو په خاوره باندې زمرد دي، سره زر دي، کاپر دي، کرومایټ دي، نفرایټ دي، ماربل دي، ځنګلونه دي، چلغوزي دي، دیار دي. راشه نن بل سړی در نه د پاسه قبضه پې کړې ده. اوس دلته مزاحمت په کار دی. دلته مزاحمت د خپلو وسایلو، هغه وسایل چې خدای در کړي دي.
حکومت د خړ کمر پیخې وژل شوو او ژوبل شوو ته وروسته مالی مرستې هم کړې وې. د یادې پیخې په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامي اسمبلی استازي محسن داوړ او علي وزیر هغه وخت نیول شوي ول چې څلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوي ول. غونډه کې د غورځنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزې قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به یې غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی د خزانې مشیر حمایت الله خان په خبره دوی به د جون په نیمایي کې لږ تر لږه د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره بجټ راوړي او دا ځکه چې آئین دوی ته اختیار ورکړی چې د دغه مودې لپاره د دوی بجټ تیار کړي. حمایت الله خان وویل لا دا نه ده معلومه چې د وفاق نه به دوی ته د اخراجاتو لپاره څومره پیسې ورکول کېږي، خو دوی ورته له اوس نه تیاری نیسي. تفصیل د شانواز ترغزي په راپور کې.
د نگران وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د خزانې مشیر حمایت الله خان مشال ریډیو ته د مئی په ویشتم وویل دوی به کوشش کوي چې د وفاقي بجټ پسې سمدستي صوبایي بجټ وړاندې کړي. نو آیا نگران حکومت د بجټ لپاره خپل کوششونه شروع کړي؟
موږ ته خو زموږ صوبې لپاره د مرکز نه زیات تر پیسې راځي. زموږ خو خپل آمده صرف 6% دی. فرض کړه دی موږ له لکه چې مثال درکوم 100 روپۍ درکوو، نو د هغې لپاره موږ بجټ تیاری شروع کړی. دا که فرض کوئ 150 درکو، 200 درکو، نو موږ 4-5 داسې سیناریوز دپاره موږ دا بجټ لګیا یو، خپل تیاری کوو. اعلان وکړي د بجټ نو بس 4-5 ورځې بس پوپسې بیا موږ هم وپو.
د حمایت الله خان په خبره چې د خیبر پښتونخوا صوبې د آمدن 4 سرچینې دي. یو د صوبې خپل آمدن چې هغه د ټول بجټ 6% دی. د دویم د ګیس او د تیرو د اکسایز ډیوټیانو معنی د ټیکسونو 3% جوړیږي. دریم د بجلی د خالص ګټې په لړ کې 1.5 اروپ روپۍ هر کال د دې صوبې د وفاق سره وي. او څلورمه سرچینه دا ده چې په ملکي ټیکسونو کې د دولتي بینک نه خیبر پختونخوا ته 14.3% برخه هر کال ملاویږي. خو د دغې روپو مقدار بیا نه دی معلوم، ځکه معلومه نه ده چې ګنې څومره ټیکسونه به راغونډیږي. نو بیا سوال دا دی چې نگران حکومت لخوا دغه بجټ په د ټول کال لپاره وي او که څنګه؟ حمایت الله خان دغه پوښتنې ځواب داسې ورکړ.
آئنده لاندې کیئرټیکر ګورنمنټ چې کوم نگران حکومت چې دې سره د سلور میاشتو اختیار دی چې دی د سلور میاشتو بجټ پیش دا حالات چې څنګه دي، نو مونږ داسې دغه کړی دي چې مونږ د سلور میاشتو لپاره هم جوړو لګیا یو او کنه نور سیناریوز هم ډیولپ کوو. نو ان شاء الله که دا جون په نیمه کې به مونږ خپل بجټ اعلان وکړو.
تیر میاشت وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار میډیا سره خبرو کویلو وفاقي حکومت به کلنې بجټ د جون په نهمه وړاندې کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې نگران حکومت ته ویلي هم چې په خیبر پختونخوا کې که د نگران حکومت موده غځیږي، دوی کولی شي چې ترقیاتي کارونه هم شروع کړي او یا روان کارونو لپاره پیسې منظور کړي. د پیښور خبریال لحاظ علي مشاد رډو ته وویل دا وخت نگران وزیران هم لګیا دي چې خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه وکړي.
آئین بنیادی ذمہواری دا چې هغوی وفاق د دې خبرې پابند کړی دی چې د قابل تقسیم محاصل یعنی د فیډرل ډیویزبل پول چې کومه پانګه ده د خیبر پختونخوا هغه به صوبې ته په هر حال کې ورکړی کېږي، لږه ورکړی کېږي ډېره. د دې وجې نه دا توقع ده چې د راتلونکي مالي کال لپاره به خیبر پختونخوا د اخراجات جاریه بجټ کې نه هم منظوروي نه هغه منظوروي، ځکه چې د دې سه مسله نشته، دې کې آئینی سه سقم نشته.
په کال 2013 کې هم چې کله د مسلم لیگ حکومت ختم شوی و نو د نگران حکومت په ورځو کې د جون میاشت کې هم نگران حکومت بجټ راوړی و. خو هغه وخت یې منتخب حکومت جوړ شو، هغوی بیا د ترقیاتي کارونو لپاره خپل بجټ جوړ کړ او د منتخب شوي اسمبلی نه منظوره کړی هم و. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغروم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف لشمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډي او د سا سره تړلي نورو ناروغو له وجې هر کال 100,000 کسان په پاکستان کې 75,000 کسان مړ کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت پر روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبې نگران حکومت د مئی په 16 په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانسته کړي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان نور.
د مئی 5/16 د 400 رزړو میرمنو او ماشومانو هسپتال کې د اکسیجن ګیس پیدا کولو د پلانټ پرانستې په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی دا د اکسیجن پلانټ په د ورځې خوښه 80 سلندر ګیس پیدا کوي، کم چې نه یوازې د دې هسپتال بلکې د ټولو ضلع د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چې ټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت، تعلیم او د ښېګړو لپاره پنګې ورکوي او کارونه هم کوي، شمیرو تر مخه پاکستان کې خوښه 75,000 ماشومان هر کال په هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس د نشوالي له وجې مړ کیږي، په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې. نگران وزیر اعلی په دې مقابل
ټول دنیا کې تقریبا 100,000 ماشومان پنځو کالو نه کم عمر هغه په دې وجه باندې مري چې اکسیجن نه او زمونږ په صوبه کې د پاکستان کې د کم 75,000 ماشومان داسې دي چې هغه هر کال مري، ځکه چې دا سهولت په توګه ملي او دا کورونا راغله هغه کې د اکسیجن ډېر ضرورت و. ما ته پته ده چې په خپله
دغه دستوره کې د یونیسف د چارواکو نه علاوه د صحت محکمې چارواکو هم ګډون کړی وو. د دغه اکسیجن پلانټ تیارونکي د یونیسف عملی انجینیر اجاز علي په دې اړه وویل چې دا پلانټ ډېر غټ مقدار کې او خالص اکسیجن ګیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 15 سایټ سلیکټ کړو دي لپاره، نو دې کې 400 خدړم به د مونږ فرست سایټو دا تقریبا د دې کار مونږ جنوري کې شروع کړو جی په دې مې کې پکې مشينري ولګي دا مشينري به تقریبا 8-9 کروڑ روپو دا یونیسف د باندې راغوخه جی او د دې کیپاسټي دا چې دا په یو منټ کې 500 لیټر ګیس پروواید کوي تقریبا 70-80 دا غټ سلندر به دا د ډیلی د کوي جی او نو د دې هسپتال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10-12 روټین کې دی لګي او امید ده چې ټول ډیسټریکټ د پاره چې کوم وړ هسپتال نه دی یا ډی سی یو دا هي کوم د ګیس ضرورت ان شاء الله ختم شي دا به دی د پلان نه پوره کوي جی
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی په وینا صبح کې دا وخت مالی بحران دی په خصوصي توګه هسپتالونو کې د یونیسف نه دوی د صبح په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه دا د منل چې کال 2000 کې د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا راتلو وروسته د ملک ټولې لویې وړو سرکاري او شخصي روغتونونه د اکسیجن ډېر لوی کمی سره مخ شوي وو او د اکسیجن د کمی له وجې ګڼ شمېر مرګونه هم شوي وو او یوازې خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یوه شپه شپږ کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړه شوي وو دا اکسیجن به د پنجاب نه راتلو ولې په وخت اکسیجن نه راغوښتو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول اووه اهلکاران نوکری معطل کړی هم وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د مالی بحران له وجې یو وار بیا د پاکستان د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په صوبه کې په صحت کارډ د علاج د بندولو مراسله جاري کړې ده یاد ادارې ویلي چې د صحت کارډ پاتې 10000 روپۍ ورته نه دي ورکړل شوي نو ځکه به د مئی له 26 نه د صوبې په ټولو روغتونونو کې د نوو مریضانو په داخلي بندیز وي د صحت کارډ پلس مشر ریاستنولي مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارډ په مد کې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن ته په 2 میاشتو کې 18000 روپۍ پکار دي خو د پیسو نه جمع کېدو له وجې ادارې د صحت کارت سرویسز بند کړي تر نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې
دا صحت کارت پلس مشر ریاستنولی مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت په مد کې سټیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو 18000 روپۍ پکار دي خو د پیسې نه جمع کول له وجې ادارې د صحت کارت سرویسز بند کړه
د سټیټ لایف مونږ ته چې کوم واجبات د دې پوره کال لپاره هغه 3.5 اربه پای کې مونږ 3.5 اربه اغی ته ورکړی دی او لسی مونږ ته پاتې دی اپریل د میاشتې پوره سالور او د مئی د میاشتې سالور او دا غی مونږ ته پاتې دی دا غی د بارای مونږ ته د 25 مئی ډیډ لاین راکړو دی اته اربو کې کم از کم سالور ارب راکی او مونږ ورته ډیر ریکوست کو چې اره مونږ ته دی او 15 دی نور راکی د محکمه مالیاتو نه به اوی ته سفرنس جاری شي او امید دی چې درز د ختمېدو نه مخکې به دغه سہولیات چې دي د صحت کارت لاندې آبا خلکو ته بیا واپس جاری شي
دا مردان اوسیدونکي رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي نو باید حکومت تي زر تر زره د صحت کارت مسله حل کړي
تر یو فچ منګ هسپتال د لاړ شو نو جو مریض ور ولې وي بس صحت کارت بند او کولو صحت کارت بند او کولو نو دا هم غریبانو خلکو ته مسله رانه سنا ولو وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته خو نشه دي خو بارنر شي لندن دا څوک شوکت خان هم د لاړ شي موږ سره د کرای پیسې نیو هسپتالونو ته وسه لاړ شو دي خو لوی مسله جوړه کړې ده موږ لپاره موږ غریب خلک چې خط کارت بن شي موږ ویلاج پسه باندې کوو
لدیړ واندی هم د اپریل په میاشت کې د فندونو نه ترلاسه کېدو له وجې سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي ځنډولې وي چې د حکومت سره د کامیابو مذاکرات وروسته یو ورځ پس بیا بحال کړي دا مردان د شخصي هسپتالونو د اتحادیې جنرال سیکرټري ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت د بندیز سره نه یوازې د نوي ناروغانو درملنه بلکې رواني درملنه هم متاثر کیږي
دغه جی دا ټولې پیسې چې بندي دي دا زیات تر د هسپتالونو چې کوم اونرز دي یا د هسپتالونو کومه پیسې ده زیادہ پیسہ دے کے دا ہسپتالوں والا مطلب یوز کی گی تا ہر ہسپتال چکم دے نو درے درے کروڑ روپے دا حکومت تا بقائجات پاتی دی ہر ورز دے نوی پالیسی دا سٹیٹ لائف دا طرف نا ایشو کی گی دا آخر سر دا ہسپتالوں چکم کرکردگی دا غم متاثر کی گی او چکم ڈاکٹران دی اغم اغا خپل اغا شان پرفارمنس نشی ورکولے او عوام سر بیا دا مشکلات چې غریب خلک کم راشي او دا غو سر دغه پیسې نه نو بیا دا غو علاج غشن ته ونشي او هسپټل ما غته هغه سہولیت ورنکې چې کم سہولیت هغه ته پکار دي.
دا صحت کارت پلس ته ویب سایت د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې دوا بیا لکه کورانه په صحت کارت د لسو لک روپو پورې مفت علاج کول شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپے لګښت راځي. دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت په د بیمه لالارې د محدود ترملنې پروګرام پیل کړو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان ستر عدالت د آرډیولوژیک تحقیقاتو لپاره د جوړ شوي حکومتي کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او اټارنی جنرل او نورو اړخونو ته یې د مئی په 1 د اورېدنې لپاره نوټس جاري کړی دی. دا پریکړه سپریم کورټ د مئی په 6 د آرډیولوژیک یا غږیزو ټوټو افشا کېدو په اړه د کیس اورېدنې پر مهال وکړه. چیف جسټس عمر عطا بندیال په دغه موقع وویل چې حکومت یاد کمیشن د قانون خلاف جوړ کړی ځکه چې تر جوړولو مخکې له سپریم کورټ نه اجازت نه واخیستل شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار گوہر مسید راکی.
د مئی پش پشوشتما د چیف جسٹس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزا بینچ د آڈیو لیکس په اړه جوړ شوی کمیشن اورېدنه وکړه. یاد د وی د آڈیو لیکس په اړه د قاضیانو 3 کسیزا کمیشن وفاقی حکومت د مئی 19 اعلان کړی وو. د دې کمیشن مقصد دا وو چې د هغو ټلیفونونو ریکارډونو پلاټنې وکړي کومې چې 1300 ورځو کې د پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان او همدارنګه د پخوانی چیف جسٹس ثاقب نثار زوی او نورو س مهمو کسانو ترمنځ په ټلیفون باندې شوې وی خبرې ریکارډ شوې بیا په سوشل میډیا باندې خورې شوې وی. په دغه شکمنې اډیو کې د حکومت خلاف یا سیاسي او عدالتي خبرې شوې وی. دا اورېدنې د عمران خان او د دری نورو کسانو د درخواست په بنیاد باندې وشوې چې پکې عدالت ته ویلي شوی وو چې د اډیوز لپاره جوړ کړی شوی کمیشن د آئین خلاف دے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال دا اوریدنے پر محال اویل چے آئین تقاضا دا چې حکومت عدالتی کمیشن جوړولو اجازه د سپریم کورٹ نه واخلي. په دې اړه چې مشال ریډیو د قانون پوها کیسر جان نه و پختل نو د 10 خبره وکړي.
کوم ریکارډینګ کیږي دا څوک لګیا دی کوي دا چا یو پرایوټ لایف دی نو دا غیر ریکارډینګ ته کې دا هغه د پرمیشن نه بغیر نو کو هغه کې د ملک دشمنه س عناصر انوالو وی کنه وی خو ټیک ته خو هغه روټین کې زموستا خبرې دي دا یعنی ته لګیا په ټلیفون او هغه ته
بل اڑخ دا کورنیو چارو وزیر رانا سناولا وائی چې دا کمیشن لپاره د سپریم کورټ نه ځکه اجازه نه ده اخیستل شوې چې مشر قاضي د آډیو لیکس په معاملہ کې شکمن دی.
حکومت کے اوپر یہ پریشر تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو ویڈیو لیکس ہیں ان میں جو ہے وہ جو جوڈیشری کو مورز الزام ٹھہرایا جا رہا ہے
دا عدالتی بار او عام اولس غخت نیوی چې د آڈیو لیکس په معاملہ کې د عزت مند عدالت او قاضیانو بدنامی کیږي د دې د لار ونیول شي نو حکومت سره دا یو لار وا چې د پلاټن لپاره د قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې لوی کمیشن جوړ کړو او دا ورته ویل شول چې د کمی آډیوز د عدالت په اړه لیک شوې دي هغه پلاټن وکړی. په دې آډیو لیکس کې مشر قاضي په خپل هم ککړ دی د یو بل جج لور او هم دغه سي د یو خواخي په دې آډیو لیکس معاملې کې ککړ دي نو په داسې حال کې انصاف ممکن نه دی چې په کوم قاضي باندې شک وي او ته انصاف هم د هغه نه غواړې او د یادونې لپاره په قانون کې دا چیرې هم نه دی لیکلي چې د کمیشن د جوړولو لپاره به د سپریم کورټ نه اجازه اخلي.
ویسے میں یہ آپ سے کہہ دوں چیف جسٹس صاحب نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا اس قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کمیشن بنانے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے مشورہ کرے.
عدالت دا کیس اورے دن دا مئی یو باندے درش میں پورے زنڈا والے دی. گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
ز غلام غوثیم تاسو دا مشال ریڈیو اورئی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. راځي چې د خبرونو لنډیز وګورو. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځانمرګي بریدګن پوځي سرتیري جوړ کړی دی. په ډیر اسماعیل خان کې استخباراتي چارواکو د نن سرګندولو په شرط مشال یو ته وویل چې نن سهار د امنیتي سرتیرو یو قافله د ډیر اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان اسمان منځ سیمې پر لور روانه وه چې په هتیاله سیمه کې ورباندې موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د گلګت بلتستان په استور دله کې د واورې ګټ را پریوتی چې پکې د ماشومان او خود په ګډون نه کسان مړه شوي او 15 جو بندي. د پاکستان دان رسنۍ د دیامیر پولیسو مرستیال مشر توفیل میر له خولې وایي چې نن سهار وختي د سخت بارانو له کبله په شونټر تحصیل کې د واورې ګټ را پریوتی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې څلورم کال په مناسبت غونډه کړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نور یو شمېر مشرانو د مئی پر 26مه د تخیل خړ کمر ته ورغلل او هلته د وژل شوو کسانو لپاره دعا وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مذاکراتو خواست کړی خو حکومت وایي نوموړي د مذاکراتو موقع له لاسه ورکړی. عمران خان پرون د فرانس ریش په نامه ټي وي چینل سره په مرکه کې وویل په فوري توګه د خبرو اترو خواست کوي ځکه چې دا سره روان دي، دا یې حل نه دی. عمران وایي اوس باید ټول ادارې له دوی سره کښېني او د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. اوکرایني پوځ وایي چې د روس په بخموت او خارکی تازه بریدونه پیل کړي دي. د مشال ریډیو اوکراین څنګه وایي اوکرایني پوځ نن ویلي دي چې په داسې حال کې چې په دونسک کې د جګړې په مرکز بخموت ښار دننه او بهر جګړه روانه ده، روس پر دې ویجاړ شوي ښار او د دې غیر چاپېره سیمو باندې هوایي بریدونه کړي دي. سیمه ییز ګورنر د مئی په 26مه ویلي دي چې خارکی سیمه کې شپې مهال یو کلی باندې میزایل هم داخل شوی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریدو او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د روس څخه د تیلو لومړی کښتۍ د کراچۍ بندر ته رسیدلې ده. د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک وایي په دې سمندري کښتۍ کې 1,00,000 ټن خام تیل راوړل شوی دي او راتلونکي کې به نور تیل هم پاکستان ته راځي. د روس نه د تیلو د سمندري کښتۍ راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې خبرې روانې دي چې پاکستان کې به ورسره پټرول او ډیزل ارزان شي، خو مصدق ملک دا خبره رد کړې. اقتصادي او د بین الاقوامي چارو شنونکي وایي دا یوازې تیل اخیستل نه دي، پاکستان په نړۍ کې د خپلو اړیکو په اړه یو بل بلاک طرف ته روان دی. نور تفصیل نیاز علی خان راکوي.
د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک د مئی په 26مه په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل چې د روس نه پاکستان ته د تیلو لومړی جهاز د کراچۍ بندر ته رسیدلې دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې سمندري کښتۍ کې 1,00,000 ټن خام تیل راوړل شوی دي او راتلونکي کې به نور تیل هم پاکستان ته راځي.
روس کے اندر 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں. ہم
دے وائی چدا وقت پر روس کی ات قسمہ خام تیل شتون دری. منگ دا حقوینا خام تیل را غوفتی دی. منگا پدی خام مال باندی کیمیکل تجزیہ کھڑی دا، خوبیا ہم دا خام مال با صفا کی گی، ریفائن کی گی. روس تو لحقی با منگ تا پورا معلوم شی چی دا روس تیل زمنگ لپارا سمرا گٹور دی. دا تیلو دا لمرے جہاز چراغلے دا بمنگ کارو.
یہ شپ ہم چلائیں گے.
مصدق ملک کو ویل چې دغه تیل سمره ارزان دی او په راتلونکي کې به ورسره په ملک کې تیل سمره ارزان شي. د روس نه د تیلو سمندري کښتۍ راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې خبرې روانې دي چې پاکستان کې به ورسره پټرول او ډیزل ارزان شي، خو مصدق ملک دا خبرې رد کړي. بلخوا د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق بیا د مئی په 26مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي که تیل ښه وو نو نرخ به وروسته مقرر کیږي.
هغه به اوس ګوري چې ریفائن کېدو نه وروسته دغه
تیل چکم دین آغا پا سمرا قیمت پانے پاکستان تا پریوزی او داغی کیپیسٹی کسنگ دا آیا کم چے مخکے منگا تیل دا سعودی عرب او کم ٹریڈیشنل چیزنگ مارکیٹ دی داغی نمنگا چھتاو آیا داغی گونتے کوالیٹی دا یا پا کوالیٹی کی داغی نکم دی قیمت او کوالیٹی دا دے دوانو با چکر دا ریفائن شی نو دا دے با پتا لگی چے آیا دا یو فیزیبل اپشن دے کنے دے
پاکستان تا د روسنا د تیلو لومړی کیختی په داسې وخت کې راغلی چې تیر کال په دسمبر کې د جی 7 هیوادونو او یورپی اتحاد په روسي تیلو یو څه بندیزونه لګولي او ویلي وو چې د روس سمندري تیل به هر بیریل د شپېتو ډالرو نه په زیاته بیا نه غستل کیږي. دا مصدق ملک په وینا که پاکستان د روسنا په ارزانه بیا تیل اخلي نو کوم هیواد په دې اعتراض نه لري. مصدق ملک وایي چې گاونډي هیواد لکه هند هم له ماسکو څخه تیل اخلي او اسلام آباد هم حق لري چې په دې برخه کې له روس څخه تیل واخلي. خو ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې دا یوازې تیل اخیستل نه دي. پاکستان په نړۍ کې د خپلو اړیکو په اړه یو بل بلاک طرف ته روان دی نو په پاکستان څه فشار راتلی شي؟
انټرنیشنل پالیټکس چونکې دا یو سوئچنګ دی، پیراډایم شفټنګ دی، د پاکستان چې کوم تجارتي تعلق دی کوم اړیکې دي یو ایس سره او دغه کوم چې مډل ایسټ کوم سپیک دغه سره دي، نو آیا دا کوم سوئچنګ چې پاکستان کوي چې هغه د روس نه تیل راغواړي د هغې سره خپل تجارتي اړیکې مخ په وړاندې باندې بوزي؟ ظاهره خبره ده چې هغې خو به پولیټیکل تو پاکستان باندې پریشر راتلی شي، هغه د ایم ایف طرف هم راتلی شي، یو ایس طرف هم راتلی شي.
هم په دې اړه د کراچۍ پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر ډاکټر مونس احمر بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دې اړیکو کې روس ته خو هیڅ ستونزې نشته خو پاکستان لوی ستونزې لري ځکه چې سیاسي او اقتصادي توګه کمزور هیوادونه دا ډول فشار نشي برداشت کولی.
کمزور ملک ہوتا ہے نا وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے.
کمزور هیواد دا ډول فشار نشي برداشت کولی. یو داسې هیواد چې اقتصادي ادریدلی وي د نړۍ په سیاست کې په نظر ناراضي هیواد په قرضونو کې ډوب وي لکه پاکستان، نو په داسې حالاتو کې د نړۍ کوم هیواد هم پاکستان باندې سخت فشار اچولی شي او د پاکستان حالات چې سخو پاکستان هغه وخت نړۍ فشار نه د لاندې وو، اوس خو یې حالات نانو هم خراب دي.
مونس احمد زیاته کړي چې زنه غنم چې پاکستان د امریکای او یورپی اتحادونو څخه ځان جلا کړي، ولې چې د پاکستان اقتصاد په نړیوال مالیاتي صندوق ایم ایف په مرسته ولاړ دی، بلکې پاکستان ځان د چین او روس په بلاک کې ګڼل غواړي، نو دا ډول پریکړې بیا هغه هیوادونه کولی شي چې په اقتصادي توګه هم آزاد وي. تیر کال په دسمبر کې امریکا، جاپان، آسٹریلیا او برتانیا ترڅنګ یورپی اتحاد په دې اتفاق کړی وو چې د روس سمندري تیل به هر بیریل د شپېتو ډالرو نه په زیات نرخ نه اخیستل کیږي، ځکه چې د دې لارې دوی غواړي چې په یوکرین د روس د فوځي حملو قوت رقم کړي. بلخوا ماسکو بیا ویلي وو چې هغه ملکونه چې د مغربي ملکونو د دې پریکړې پیروي کوي په هغوی به روس خپل تیل خرڅ نه کړي. د راپورونو تر مخه تیره میاشت په واشنگټن کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي وو د روس نه په تیلو اغېستو د امریکې د حکومت سره مشوره کړې او په دغه اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ هر څه په ډاګه دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحاد شورا چې د حجاب د قوانینو له قبله د حکومت ضد پیل شویو اعتراضونو په لومړۍ کرخه کې ده. د لیکلو پیغامونو او موټرسایکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوي چې باید نافذ شوي اصول رعایت کړي. په دې اړه نور تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کړي.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پوهنتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي او د پوهنتون مسؤلانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پوهنتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پوهنتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي او پکې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پوهنتون کې د حراست ځواکونو شمېر زیات سوی. دوی په پانتون کې پر موټر سایکل غزمه کوي او هغه معاصلانی پناشه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نه وي رعایت کړي. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کیږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پانتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بېلابېلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلي چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا بهشتي او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
د مشال رادیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری گړی په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اړوندونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تر 1 میلیون ډیر بیدای شوي کسان خپل اصلي ماینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بېوزلۍ د کچې لوړوالی خپل اصلي ماینو ته د بیدای شوو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي، خو ځینې بیدای شوي کسان وایي لا هم خپل اصلي ماینو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې دوی ته نه رسیږي. نور حال پدې راپور کې اورو.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو له کبله خپلو اصلي مینو ته د بېځای شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بېځای شوي کسان وایي د بې وسۍ له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بېځای شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نه وکنه مهاجر مار ده
کم راست نه کیږي دغه کډوال یعنی بی ځای سیوی کسان دي د دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی د هیله لري چې یادی ورسره مرسته وسی یادی هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړي سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي مشته نه راکول کیږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډیر بې ځای شوي خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د غشمیر بې ځای شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو له کبله خپلو سیمو ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
that داشغړو او نامنې لیکبله د داخلي بيزای شو پښمیر کې او بهتري راغلي د غشمیر په ډراماټیک ډول کم شوې دي نکدي یو میلیون او 15,000 داخلي بيزای شو کسان توانیدلي خپل اصلي مينو تاسانه شي دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي یو علت یې تر ډیره د 2020 کال لاګست میاشتې وروسته د امنیت ښه کېدل دي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیږي په افغانستان کې د یونیسیف د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځایه شوو لپاره خاص پروګرام لري
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکانې د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي لکه د اوبو سیستم د لمریزې برېښنا سانتیا د سرپنا جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپل پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپل کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې تاسو یو نړیوال راپور وړاندې کوو د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او مدني سیاست هیوادونو استادو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر زده کړه او کار لګول شوي بندیزونه لری کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي دغه استادو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ځینې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرار د افغانستان د سولې د ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړو په دې اړه باندې یو ګډه اعلامیه جاری شوې ده د هغې جزئیات وړاندې کوو
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیاره څرخېده د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي دریم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2081 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغه کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه شول سوی وه پنځم له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی
وم له طالبانو غشتل سی چې نه دی پریږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم د تروریزم افراطیت مخدره مواد او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې همغږي او همکاري زیاته سي. تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په مني کې جوړه سي خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی. د عشق آباد په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې دې مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د خوست په باک ولسوالۍ کې د 1200 متره په اوږدوالي د برکنال د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو یاد کنال چې ټول ور باندې 190,000 ډالر لګښت شوی، د سویس هیواد د مرستو د پرمختیايي ادارې یا په مالي همکارۍ جوړ شوی او نږدې 2000 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله خیل راکړي.
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په سپیرکي سیمه کې د سویس د مرستو پرمختیايي ادارې په مالي مرسته د 1200 متره په اوږدوالي د اوبو د یوې اوږدې ویالې د اساسي جوړولو چارې بشپړې شوې. د یاد کانال د پروژې پلي کول چې په خوست کې د اړیکو له سیمه ییز دفتر سره و، د باک ولسوالۍ د سپیرکي، مامي، شګې، ماڼه او شمالخېلو د 15 کلو د 1204 نوي کورنیو له استفادې سربېره ورڅخه 2208 په تجربه کرنیز ځمکه خړوبېږي. په یاد کانال باندې د ځایي خلکو د د اتل سلنی ونډې په ګډون څه د پاسه 190,000 امریکایي ډالر لګښت شوی. د دې کانال د جوړولو چارې د تیر جمهوریت په مهال پیل شوې وې چې د کارونو له اوسه ټکنی کې د ورسته بیرته کارونه پیل او اوس مهال د جوړولو کار بشپړ شو. په خوست کې د اړیکو دفتر مشر الحاج محمد علي زدران مشال روري ته وویل
دوه نیم کلم مخکې موږ سروي کړی و، بیا د ځینې تغییرات او مشکلات په اساس د پروژې یو څه وخت وزنده ده. نو په دې پروژه کې موږ سره ولس ډېر همکاري کړې ده او نن تاسو ویني په خپله په ډېر ښه کافیه سره دغه پروژه سرته رسېدلی ده.
بلور ته د پاک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې پلي کېدو ته خوشحاله دي او وایي په دې سره به له یوې خوا د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او بل لوري ته به د دوی ډېره کرنیزه ځمکه د خړوبېدو جوګه شي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر شوالی خان وایي
مخکې مو چې څومره اوبه شړلې دور ټوله اوبه ځای کېدې، بعضې کم اوبه به موږ ته مطلب پټیو ته رسېده او دومره په تکلیف و مطلب به چې لاس کسو مو پویله لګل بیا هم اوبه ځای کېده او اوس دومره سهولت شو مطلب به چې کم شي اوبه موږ ورسو موږ ته انشاءالله ټوله اوبه پټي ته رسېږي ځمکې ته او ځمکې به انشاءالله بودي فصلونه به ښه وي. سسي کور وشو مطلب ښه کور شو سهولت کې به وي، هر څه د پوره مطلب دی پټیو به کول به سهولت کې وي.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کرنه او مالداري د دې ځای خلکو اساسي کسب دی او تر ډیرې په همدې ژوند بس یادی. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د نورو کانالونو او سربندونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر الحاج رحیم ګل وایي
د باک ولسوالۍ کې یوازې د اوبو بندونه دي، دا چې موږ د لوی خوړ د دغه سربند نشته، هر وخت چې روشي نو هغه اوبه ضایع کیږي. دلته زراعت ته ډیر ضرورت ده، نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې بندونه جوړ کړي تاسو بلې دلې دلته خبر غونه دي متاسفانه چې دی وبو کا مخ دی وجنه باز ټیم وچیږي درې کوله سلور کوله خرید خلکو بده ته سي
دی اډونی ورده باک د خوست د حقوق سوالوي ده چې په ورسته یوه لسې ځکه د پرلپسي جګړو او نام نه یو لقبل پکې د بیا رغون د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډیرو برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکا وی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د دفاع وزیر هغه سرګندونو خبرګونونه راپارولي چې پکې په تحریک انصاف د ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف د مای په شپږشتمه په څلېرشتمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې. البته په دې خبره غور روان دی. خو پر ټولنیزو د رسنو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغسې یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې اورو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل 28 کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیریږي. د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې، مظاهره، درنې او شاوخوا درې نیم کال پر پاکستان واکم کړی دی. خو روان کال د مې پر 9 د عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیشه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي. حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړي دي. تحریک انصاف بیا دا دعوه کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته. خو د امی پر څلورشتمه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله تحریک انصاف د منظم پلان لمخې کړي ده. هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو خبرګونونه راپارېدلې دي. هغه وویل چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي. پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي. خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی. نوموړي د مې پر 15مه مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي.
خواجہ آصف صاحب له تاریخ سبق نه دی زده کړی. یو ګوند غیر قانوني او یا کوم سیاسي مشر نه اهل ګرځولو سره هغه نشي ختمولی. نن په پی ټی آی بندیز ولګول خو سبا له بل نوم سره بل ګوند مخې ته راشي. زموږ مخې ته د یو ګوند مثال شته چې ورباندې بندیز لګول شوی او هغه وو نیشنل عوامي پارټي. خو له هغې نه انتي جوړه شوه. دا طریقه به کله هم بریالی نه شي. په دې کې باید په خاصه توګه سیاسي ګوندونه له احتیاطه کار واخلي. خپل عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به یې په نښه کاوه او اوس کدا کار پی ډی ایم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي.
د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټي، عوامي لیگ، نېشنل عوامي پارټي، جی ایس ان، قومي محاذ، اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګېدلې دي. خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوي نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي. هم دې ته په پام سره د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مې پر 15مه مشال ریډیو ټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوري او غیر عیني عمل دی.
پارٹیو بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا دا غلط دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف دا دا پو ماضی کم کامیاب شوی نا دا پارٹی پو بین سر ختمی گینا زو چکم پارٹی کیو ما نیشنل عوامی پارٹی زما مخ کی دو زلی پاگی بنے بندیزو لگی دو یو زلی نول سوا یو آویا کی او بل زلی بیا نول سوا پینزا آویا کی خواغ تاریخ خواغ سر ختم نشو دا عمران پروجیکٹ چیرے دا جرنیلان جو کرے جنرل پاشا جنرل زیل الاسلام فیض باجوا نو دوی دا دوی نے پام رڑی نو پو دوی لاس پاکی او دا بیا غورځي نه هم دې مې خبره غلطه ده. نو دا خو هغه کیسه چې 2014 کې شروع شوه کنه بیا هغه ځنه خلا خلق راونی سے او پٹول بنے مقدمہ چلوائے او اگوی تو گوتے نوڑی ابھی ذکر ہم نہ کی
کو خواجہ صرف دمی پر چلوشتہ منیٹا شخصی ٹیلی ویژن سماتا پمرکا کیول چی پر نیشنل عوامی پارٹی او نور گوندونو بندیز لگول یو بیل پس منظر لرلی خود دا پا خبره تحریک انصاف دا پاکستان پر اساس حمله کړی دا د سیاسي چارو پور ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل کانې کونکی نه دی
بلیک جیٹ بین لگی پی او پارٹی باندھے ہو چاغا جو اکڑی کم واگدارانی نہیں کم فوجیان اور ریٹائرڈ فوجیان بھاری عمل کی شامل ہوں جی اگا محتران شی اور اگا ٹرائی نشی تو بلینکٹ بین مانے بس نہ حاصلے گی الٹا سیاسی نظام چدے اگا با نور ککڑ شی اگے کی بنور چدے انتہا پسندی راشی اور دہشت گردی طرف تباہ خلق و پام زیاد شی
خپل عمران خان هم د مې پوسټل رښتما په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای د نمول وکیل ظفر اقبال هم د مې پوسټل رښتما په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچيري پر طریق انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی